سلام من ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فريده سيال د قدر جلالوف زو تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرې ښودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباتیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبري خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools and universities.
د افغان نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونونه نه پریښودل کیږي. له خپل اساسي بشري حقوقو محرومي دي. له نړیوالو مشرانو او خلکو غواړم چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونو شاتګ ته پرېنږدي. ځکه موږ هم د دې ټولنې او نړۍ یو برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځیو د سلګونو میلیونونو محروم او هلکانو او نجونو د ملاتړ په هدف یو غونډه کې نن غږېدله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 230 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن مخام لوبه لري. دا شل اوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو لوبه کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان او اماراتو د لوبه د مخام په شپږنیمه بجو پلان شوې ده. تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 13مه راتلونکي شنبه او 19مه راتلونکي یک شنبه دوه نورې شل اوریزې لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي. دا ناتو عمومي امونشي ینس استنټلبورګ ترکیه ته ویلي چې د ناتو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو ته تصویب او وخت رسیدلی دی. استنټلبورګ د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقره ته تللی دی. استنټلبورګ نن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناتو د اړتیا په وخت کې د ترکیه ترڅنګ ولاړه ده. هغه د ناتو په سازمان کې د شامل دوه لپاره د اروپا د شمالي ګاندوی د غوښتنې په وړاندیز د انقره د مقاومت مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د پاکستان حکومت اثر لنن د فبروري په 14مه په دغه هیواد کې د پټرول او ډیزل او خاورو تیلو بیل وړي کړی دی. د تازه اقدام سره د یو لیټر پټرول بیا 222 روپۍ، د ډیزل 230 او د خاورو د تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړ شوې ده. د یو لیټر پټرول بیا 22 روپۍ، د ډیزل 11 روپۍ او د خاورو تیل 12 او د سپکو یا لایټ ډیزل هغه 10 روپۍ لوړ شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیا پر داسې مهال الوړې کړې دي چې د فبروري په 15مه یې اضافي بودیجې وړاندې کړه چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 120 میلیارد روپۍ او نوې مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. بیا هم ستړي مشي. د خبرونه نومړی راپور ته باور شو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپل ژمنو عمل ونه شي کولای یا ونه کړی. د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس تر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل شو د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډیره مصري یوسف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې پورکی.
تو امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونی شي کړای او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې خپل ژمنو عمل وکړي. امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې لخپل خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وجل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل او وی ویل
طالبانو خصوصي اولنی ژمنې کړې چې دوی باید پرې عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دومه مسله دا ده چې موږ چمتو یو ژمن یو او دا وړتیا لرو چې که چیرې طالبانو اقدام ونه شو کړی او یا یې ونه کړ نو موږ به پخپله اقدام کوو.
نت پرایس تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل په ایران کې میشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوي مشر سیف العدل د شتون په اړه دغه امریکایي چارواکي د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمان الزواهری ځایناست نه دی ټاکلی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن په ورځ په یو نوي راپور کې ویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې همن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې شوې چې د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. طالبانو هغه مهال د الزواهری د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې وه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت تر څنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت د تړون سازمان CSTO د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولي سیدروف وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسیدلی چې یوازې 4000 د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. خغری متقی وویل د افغانستان په هره سیمه کې چې داعش وسلوال سرپورته کوي له منځه وړل کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اسماعیل مشل چې د پانتون استاد او په افغانستان کې د خزو د زده کړو فعال غړی و، د روان فبروري په دویمه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. د استاد مشل کورنۍ وایي د هغه له نیول کېدو 14 ورځې وروسته هم د هغه د ځای او روغتیا حالت په اړه معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
بعد بختانه د مشال سمغک اسلامي امارت خاموشه کړ. موږ هر طرف ته چولار شو د هغې ځای نشو پیدا کولی. سوال لس ورځې کېږي چې ورک دی، نادرک دی.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلي وایي د 14 ورځو په تېرېدلو لا هم نه دي توانېدلي چې د ښاغلي مشال ځای پیدا کړي. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نیټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهبوري په پارک کې لوستو کسانو ته خپل شخصي کتابخانه کتابونه ډالۍ کول. فرید احمد فضلي ازادي رابطه ویل په دې وروستیو کې چې هر چا د حق غږ پورته کړی او د زده کړو په لاره کې مبارزه کړې، نیول شوي، ورک شوي، وهل شوي او شکنجه شوي دي. دای وای د استاد مشال د نیول کېدلو او اوس د غدي نادرکه کېدلو له امله د هغه د کورنۍ غړي په ډېر بد رواني حالت کې ژوند کوي.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري. شخصا د ده مور او پلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده. استاد دوی لورګانې لري، ورسره کډه ده او له خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما خپل د ده لورګان ته ژړا راشي چې زه واشم دوی منډه را وکړي چې کاکا پلار مې چېرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډېر سخت حالت دی، ډېر سخت حالت دی چې زه یې تېروم او د کورنۍ تېروي. ما دوه ورځې مخکې د ده د مرګ خبر هم واورېدله. بد حالت اوس په ما باندې تېر شوه، خو ما باید نږدې کسانو سره تماس ونیول او بیا بېرته ماته یې ډاډ راکړ.
د پانتون استاد اسماعیل مشال هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خپرونه کې خپل تصویري اسناد هغه په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي کراچۍ کې د خپل شخصي کتابتون کتابونه اچولي وه او د کابل پر لارو او سړکونو یې په عامو خلکو ویشل چې طالبانو ونیوه او تر ننه یې درک نه لګي. په ورته وخت کې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند ازادي راډیو ویل چې له بشري پلوه هم هیڅوک د حق نه لري چې د نیول شوي کس له اړ څخه د هغه کورنۍ محروم کړي.
د بشر د حقونو نړیوالې اعلامیې اتمه او نهمه ماده په دې باندې صراحت لري چې یو انسان باید بدون د مجوز نه بندي نشي، که کله بندي کیږي هم دی باید د یوې محکمې لخوا نه د هغه جرم پر ثابت شي او دا هم ایجادوي چې د هغه کورنۍ کوم غړي چې دي هغوی باید خبر اوسېږي او هغوی ته احوال ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د طالبانو له لوري د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال نیول غندلي او د هغه د سمدستي خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې ده. هڅه مو وکړه چې د استاد مشال د سرنوشت په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د ملي امنیت ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې استاد مشال د نظام پر ضد پارونکې کړنې ترسره کولې، امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دي. دا په داسې حال کې دی چې مخکې هم د طالبانو له لوري د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانیو دولتي چارواکو د نیول کېدلو او شکنجه کېدلو راپورونه خپاره شوي وو. په تېرو څو ورځو کې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د حاجي دیدن په نوم یو کس د فیسبوک پوسټونو له امله طالبانو نیولی او بندې کړی دی.
په دې خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. اوس هم د نوربست پروګرام دی چې ملالۍ پکې ساسي کوربه ده او دلته په سټډیو کې د ستړي مشي ملالۍ جانې مېرمنه.
مننه فریده جانې، سلامونه هم ټولو اوریدونکو ته. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشری مو دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم.
نور بستی شکسته سکوت.
یو ځل بیا هم د ازادي رادیو نور بس خبرونه ته شرغ لاست. د شتینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ریچارډ بنټ تر ټینګار وروسته د راپورونو لمخې طالب چارواکو د تخار د مترزنو شذو مشره پریسا مبارز خوشی کړه. د افغانستان د مقتدر شذو د خوځښت مشره مونیسی مبارز د سلواغي په څلربشتمه نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل. د مونیسا مبارز خبرې به ورسته تاسو ته درواورم. د پریسا مبارز د آزادولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړې وه او د هغې په سمدستي او لقید او شرط پرته خوشي کېدو ټینګار کړی و. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. دغه ادارې په یو ټویټ کې لیکلي، په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې ګڼ شمیر د مدني ټولنې فعالان او خبریالان پر خپل سر نیول سوي دي. یوناما پر چارواکو ژغ کوي چې بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، د درناوی دی وسی. افغانان حق لري چې خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. د طالبان د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت ورسېدل، دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر اوسه لسګونو افغان مترزې شدي او فعالان بندیان کړي دي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بیرته آزادې سوي دي، خو د تمنا، زریا، پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانې چې ډیر وخت یې په بند کې تیر کړ، تر خوشي کېدو وروسته له رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت کړی دی. طالبانو ډیر کم د مترزو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځورولو خبرې رد کړي دي. نن موږ پر دې موضوع باندې مو د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه هم پوښتنې وکړې، خو دوی موږ ته ځواب را نه کړ. په افغانستان کې د مترزو ښځو د نیول کېدو او ازادېدو په دوام پر دې موضوع خبرې کوو چې د دغو ښځو په نیولو کې د طالبانو د حکومت څه هدف دی او کله چې دا ښځې له زندانه راخوشي سي د دوی پر ژوند دغه توقف څومره اغیز لري. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانی اغلی شایسته صافی او لیمه امیری د تلیفون لاري وصل سوي دي او دوی په دې خبرونه کې لمر سر ګډون کوي. له دوی څخه مننه. شایسته جانې، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د تاسو واوریدل چې د مترزو ښځو نیول کېدل او ازادېدل په افغانستان کې جریان لري، ستاسو په نظر د دوی د نیولو څخه د طالبانو هدف څه شي دی؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ور مېلمنو ته او اوریدونکو ته. د طالبان هدف د خو اخره واضح ده چې هغه طالبان د باسواد تحصیل کده خو څخه ډېره ډارېږي او نه پرېږدي چې دوی ډېرم دورم تحصیل وکړي او د خپل حقونو څخه خبر شي، او دوی نه پوهېږي چې د نن ښځه دغه مخکې شل کال مخکی خزانه ده چې د خپل حق نه با خبر نه دی، دوی د خپل حق حقوق نه دار شینه با خبر دی، او دوی نه پیژد او موږ نه پیژد، موږ د افغان خزه چې دوی طالبان زموږ حق واخلي، که په زور سي که په جنگ په هر شي موږ مبارزه کوو او خپل حق واړو، او دوی نه غواړي، دوی غواړي لکه وختنی مخ شل کال مخ غوندې ښځه په کور کې کښېني، او د دوی په خبره باندې دوی ویلي وو که نه په خبرونو کې او په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خبره شوې که ښځې د کور او یا د ګور، ولې ښځه خدای نه دي پیدا کړي، ښځه ته خدای حق نه دي ورکړي، ښځه انسان نه ده، ښځه بشر نه ده چې دوی داسې خبرې کړي؟ آیا دوی خپل مور او خور دوی ته هم په همدغسې په دغه سترګو ګوري چې هغوی په کور کې کښېني او یا په ګور کې ولاړ شي، په کور ولاړ شي او هغوی مړ کړي؟ دا خو انصاف نه دی. موږ چې کوم مسلمان یو، څه شی چې په کتاب کې ولي، په قرآن کې ولي، موږ هماغه خپل اساسي او د شریعت حق غواړو. که دوی دا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې دا طالبان همدغه خبرې کوي چې موږ په یو چوکات د دوی حق ورکړو، اس په دا دوه کاله ونسو کولی چې زمونږ حق راکړي، نو دغه نه وروسته هم کولی نسي. وخت هم د افغانستان یو اسلامي حکومت و، اوس هم دا وخت هم موږ مسلمان و، اوس هم موږ مسلمان یو. داسې زمونږ خدای نقصه زمونږ دا کفري هېواد نه و چې تاسو په هر قانون په هر شي تاسو بدلون راوړي او تاسو وایي چې موږ دا نظام کفري نظام و، موږ دا نظام جوړوو.
غلی صافی، بله، طالبانو مخکې ویلي دي چې دوی ځکه پر ښځینه معترضینو باندې کله اوشلنګاز شیندلی وو او کله دوی ته ویلي وو چې باید لاړې سي، ځینې وختونه ډزې هم سوي وې د اعتراضونو پر مهال، خو د طالبانو په وینا دغه اعتراضونه باید جواز ولري، باید اجازه واخلي ښځې چې راووزي. ستاسو په نظر ولې ښځې دغه جواز نه ترلاسه کوي د اعتراض لپاره؟
خبره دا ده، کله چې زمونږ اولی اعتراض نه زما په نظر دوامه و، که دریم کله چې زمونږ د تیم غړي یو لاړ چې یو اجازه نامه داسې یو جواز را کړي، موږ ته ولاړ شي یو جواز نامه اخلي، مګر دوی را نه کړه، ځکه په اوس په اوسنۍ وزارتونه په هېڅ یو ارګان کې ښځه نهشته کار نه کوي، او دوی ښځه نه پرېږدي چې دننه په وزارت او یا په هماغه اداره ولاړ شي خبرې کوي چې موږ ته جواز راکړي. که دوی خبرې شي چې موږ د خپل حق لپاره اعتراض کوو او موږ خپل حق غواړو او دوی په خلاف یو، دوی ستا په نظر دوی موږ ته اجازه راکړي؟ اسکان نه، دا خو بېخي موږ باندې داس معلومېږي چې موږ خپل لاره هغوی ته تسلیم کوو، او دوی زه خبرې دوی ویلي چې زمونږ له اجازه واخلي. تاسو ولې موږ نه پرېږدي؟ که تاسو ګوري دوی ګوري چې موږ اعتراض کوو، زمونږ حق څه شی ده؟ زمونږ غوښتنه څه شی ده؟ موږ خو د په هر یو هېواد کې همداسې ده چې څوک خپل حق غواړي باید اعتراض وکړي، که نور هېوادونه دي هغوی خو د خپل حق د شهروان حق او د اجازه په دغه شیانو باندې پوهېږي، او د امارت والا طالبان هېڅ شی باندې نه پوهېږي.
مننه غلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما امیری، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د تاسو څخه به پوښتنه وکړم د صافی صاحب د خبرو په دوام، چې دوی وویل وای طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې راووزي، خو طالبان ویلي دي چې ښځې باید په قانوني توګه باندې جواز ترلاسه کړي چې راووزي. کله چې یو لاریون پر خپل سر باندې کوي، ستاسو په نظر باید څنګه څه ډول چلند ورسره وسي د دغه ډول لاریون سره، د دې پر ځای چې ښځې وبیرول سي لکه صافی صاحب چې ویل وایي ځینې وختونه په ډزې هوایي سوي وي او ځینې وختونه د دوی سره داسې چلند سوی دی چې ښځې زندان ته وړل سوي دي او بیا د هغو په اړه باندې کورنۍ هېڅ حال نه لري چې دوی څه سوي؟
سلام ستاسو ته او ستاسو د برنامې میلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته مننه. ستاسو نه هم څنګه چې شایسته جان تاسو ته وویل، که چېرې موږ وغواړو یا کسان وغواړي د خپل حق نه څخه نه دفاع وکړي، او که چېرې وغواړي چې هغه یو اعتراض یعنې وکړي او د یو څه شي په باره کې، نو کله چې دوی ځي او چې دوی کله جواز وغواړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو فکر کوئ چې کله طالبان له دې معاونت کوي، آیا هغه به ورته جواز ورکړي؟ هېڅ کله نه، هېڅ کله. که چېرې یو څوک وغواړي چې ورشي او هغې ته وایي چې موږ ته دا اجازه راکوي چې موږ دغه اعتراض د دغې په باره کې موږ اعتراض کوو، نو هغه څوک چې ورغلي دي هغه به هماغه سر زما په نظر باندې چې نیسي او بندي کوي. به که تاسو چیرې د په دې باندې خو ټول ښه پوهېږي چې هغه څوک چې د دولت نه حق غواړي، نو هغه کولی شي چې په ښکاره توګه او په خر او خانه باندې خپل اعتراض وکړي او خپل غوښتنه د دولت څخه وکړي. نو موږ که یو غوښتنه غواړو نو موږ په کومه توګه باندې غوښتنه وکړو؟ کله چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي او موږ ورته هېڅ کله دا حق هم نه راکوي چې موږ د خپل حق څخه دفاع وکړو. موږ په زیاترو اعتراضات او بعضو نورو ځایونو کې دا د دې سره مخامخ شوي یو یا ودام لیدلی دي چې وهل شوي دي، حتی داسې حالت ته رسېدلي دي چې کور ته سمې په عمو حالت کې نه دي تللي، څنګه چې د کوره راوتلي دي، وهل شوي دي، بس ورباندې ډزې شوي دي. زیاتره هغه ښځې، هغه مېرمنې چې د خپل حق څخه نه غوښتنه کړې ده، بېرته په ډېر بد حالت کې خپل کور ته تللي دي. نو تاسو که داسې وایئ چې که ستاسې اجازه درکړي، نو زه فکر نه کوم چې یو څوک، یعنې طالبان نه غواړي چې څوک ته اجازه ورکړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. نو کله چې دا ورځي، نو دوی دا به چې کله اجازه غواړي، تاسو فکر کوئ چې دا به ورکړي؟ اصلا نه ورکوي. نو موږ زیاتره ښځې لیدلي دي چې کله د خپل حق څخه دفاع کړي، د خپل حق غوښتي د دولت څخه، ورته حق خو حاصل نه ده ورته ورکول شوی، د حق غوښتلو معاونت ورته شوی ده، او په مقابل کې د دې سره ډېره بد رفتار شوی ده، ځکه وهل شوي دي او هغه ته بد رد ویل شوي دي او په هغې باندې ډزې شوي دي، او هغه یعنې دې ته اړ شوي دي چې هغه د دې څخه انکار وکړي او یعنې ډېر ازورده شوي دي.
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اميري سره قطع سوه، موږ د دوی اواز نور نه اورو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې راواخلو او د سټوډیو سره دوی وصل سي. اغلی اميري، ستاسو ژغ موږ ته، تاسو زموږ ژغ اورئ؟ زما پوښتنه ستاسو څخه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان د ښځو هیڅ ژغ نه اوري او که دوی ورسي د جواز لپاره بندیانې بسي. آیا یو حکومت دغه حق لري چې مشکوک کسان چې دوی ورباندې شک ولري یو یې د پښتنو دپاره بیا یې بېرته راخوشي کړي؟ ځکه چې ډېری ښځې کېدای شي چې بېرته راخوشي سوي هم وي. موږ اورېدلي دي چې طالبانو ځینې ښځې بندیانې کړې، بېرته راخوشي سولې یا ازادې سوې.
خو کچېرې کاغه کچېرې داسې په داسې حالت کې هغه وغول شي چې په هغې باندې مشکو کې او په سم حالت باندې ګوره، دې داسې حالت کې کنه کله چې یو څوک د شپې لخوا ورشي او یا د موټر څخه راکته کړي یا په سړک باندې ورته ودرېږي، دوی داسن کې بس راپورته کړي، نو زه فکر نه کوم چې دا په داسې حالت باندې دا ښه وي. دا ځکه هر وخت چې دا زموږ کومې خوندې چې نیول شوي دي هغه په داسې قانوني ډول نه دي نیول شوي دي چې دی هغه قانوني حرکت ورسره کړي وي او کوم قانوني حرکت چې باید وشي هغې توګه نه دي نیول شوي. دوی په زور باندې اچول شوي، موټرو کې اچول شوي دي، بول شوي دي او د دې نه تحقیقات شوي دي، او ورپسې یو شپه، دوه شپه، درې شپې د دې څخه هېڅ کوم خبر نه شته چې دا چېرته ده او دا څه کوي او د دې نه څه په څه باره کې تحقیقات دي. زه فکر نه کوم چې دوی په قانوني ډول دوی ابولي وي او د دې څخه یې تحقیقات کړي وي، ځکه زموږ زیاتره خوندې په داسې توګه نیول شوي دي چې هغې نه موږ دوه شپه، دوه ورځې یا د درې ورځې دمونږ یا مکمل یا هفته زموږ د هغې نه خبر نه شته. دې کله غواړي چې د دې څخه تحقیقات وکړي او د تحقیقات باره کې ورڅخه هغه بوزي یو ځای ته، نو بس دې باره کې خو باید معلومات وي چې دا چېرته بیا د دې نه څه باره کې تحقیقات کېږي. زه فکر نه کوم چې د دې طالبانو کله چې ښځې نیولي وي د دې نه دی په قانوني ډول به د دې نه تحقیقات شوي او په قانوني ډول باندې دې بول شوي وي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو واوریدل چې ځینې موارد اغلی امیری یاد کړل چې دوی ویل په دغه مواردو کې دا یو غیر قانوني د دوی په نظر او سم چلند نه دی د وګړو سره چې د خلکو کورونو ته حکومتي چارواکي خلک ورولیږي او هغوی بیا په داسې مواردو کې زندان ته یوسي چې هغوی سولیز لاریونونه کوي. کله چې موترزین نیول کیږي، چارواکي یعنی په عمومي توګه باندې دوی وایي چې په دې خاطر باندې د اعتراض کوونکي نیول کیږي چې د امن نظم د ګډوډولو په تور باندې نیول دي. ستاسو په نظر د ښځو لاریونونه سوله ییز وو او دی، او ولې باید پر دوی باندې د دوی د ځپنه باید پای ته ورسیږي؟ ستاسو په نظر او د ښځو نیول کله چې دوی اعتراض کوي ولې باید پای ته ورسیږي؟
دا د ښځو کله چې ښځو اعتراض کوي لاریونې کوي، د دې معنی نه ده چې د ښځو د نظام د یو محیط او د اجتماع او جامعه هغې ګډوډي یو کوم خرابي ما سره وړي. که دوی د ښځو حق ورکړي کدوی خزه پریدی وظیفه تا ولرسی انجونو پریدی مکتب تا ولرسی نور انجغت انجونو ولرسی پانتون تا که کار بار در پور شن منظم موسی خزه خلیبانی اینه نشه پسر کموزی خپل حق لپاره داد خواهی بگی او خدا اغا حق ده ده حق اساسی حق ده چه باید تا ولرسی پا سرکون بندی او ده بطول عمده افغانستان پا گوره گوره باید تا ولرسی او طول خز ده افغان میرمن که خیر نارینه ده که خزینه باید تا خپل غاک و باسی ده خپل خور پر خپل مور پر مگر ده نارینه ده سی نکوی خب یه هم ده افغانستان خزه مبارز شجاع خزه ده سی کارو نکوی او دا چې طالبان د اسلام د نظانو موږ وګورو که د دوی د اسلام د شریعت او د یو اسلامي عنانات نه دوی ګوري د ښځه نیول او هغه بندې کول د هغې معلومه ترنوش معلومه نه ده دا د اسلامي د نګانه ښه ده او یا د افغاني د غیرت نه ښه ده اصلا هېڅکله هم دا ښه خبره نه ده دوی خپل ځان افغان ګڼي او وایي چې موږ مسلمان یو داسې کارونه کوو خو دا خو په اسلام کې اصلا نشته ولې دوی داسې کارونه کوي او دا چې پاریسا مبارز سمه ده چې ونیول سو او بېرته یو ورځ سو خوش سو بیا دغه پر اساس دا خوش سو چې د هماغه د کلي د مشران لاړو د هغه نه ضمانت واخیستل هغه هم ښه ډبولی وو ښه وهلي وو دا خوشې کړ دغه وضعیت داسې خراب وو چې اصلا نه معلومېږي چې هغه پاریسا کنه خو داسې دا په اسلام کې ویلي چې تاسو ښځه باندې لاس جګه کوي او ښځه ووهي او ښځه بندې کوي او یا د افغاني لحاظ د عنانات چې مونږ یو د افغاني اسلامي هېواد ده یو افغان اسلامي هېواد زمونږ ده او زمونږ ټول اساس د اسلام په اساس زمونږ ټول قانون چې دوی دات وایي د اسلام په اساس دي او د شریعت په اساس مونږ تر اوسه چې دوی راغلي ګورو هېڅ شی د اسلام د شریعت په اساس نه دي دوی ښکاره کوي که هر یا هر د هر د دوی هر حکم یا هر قانون د اسلام د او د شریعت په اساس موږ منو مګر د دوی هستان هیڅ یو حکم یا هیڅ یو قانون چې دوی تر اوسه داخلي وځه کړی د خزو باندې او د نور عام وګړو باندې د اسلام د په اساس نه ده او په اسلام کې اسلام نه دی ویل شوی ده خو دوی باید څه ومني خپل خطا ومني که دوی د ملت رضایت ترلاسه نه کړي زما په نظر اسلام حکومت نه جوړیږي دا تقریبا دوه کاله سنو لو سنس یو موږ یې کوم نظام نه لرو زموږ مشر معلومه نه ده زموږ امیر معلومه نه ده یو هیبت الله وایي بل د بلې نوم واخلي دوی اصلا دوی خپل منځ کې جوړ نه دي نیمایي وایي چې مکتب خوشیسي پرېږدي ښځې کار وکړي او نیمایي وایي چې نه مکتب بند کړي ښځې باید کار ته ولاړ نه شي په کور کې کښېني ښځې د کور لپاره دي خو موږ د دوی نه څه توقع لرو چې دوی پریده مونږ کار وکړو مونږ مکتب ته ولاړ شو مونږ تحصیل وکړو مونږ خپل هویت وښایو نړیوالو ته او مونږ خپل ځان ښکاره کړو چې مونږ ښځه یو زموږ حق دا دی مونږ پریده آزاد ژوند وکړو په خپل خوښه ژوند وکړو کار وکړو زده کړه وکړو تحصیل شان دوی اصلا نه پریده خلک په ژوند کولو باندې داسې وضعیت راغلی د خلکو د افغانستان خلکو مخصوصا د میرمن د میرمنو باندې چې دوی اصلا خدای قسم ته دونه موقع دوی ته پیدا شي د هېواد نه تښتي او یو بل هفته کښې زه ولاړم یو محکمه ته چې د خپل ورېدلو خاطر وم هغه نکاح زما سره داسې بد چلند سو او ما مخامخ ورته وویل زه ستاسو دوکړه بد د خپل هېواد نه تښتي که تاسو خپل خلکو ته حق ورکړي خپل خلکو پرېږدي چې کار وکړي زمینه د کار مسایل ټولې دوی خپل هېواد نه تښتي اعتراض وکړي د چا مدامه د چا ګناه کړې ده دوی ګناهکار دي که مونږ ګناهکار یو داسې وضعیت ده د وړکې نه پوښتنه کړي تر غټه پورې همدا یې غوښتنه ده چې دې هېواد نه وتښتي ولاړ شي ښه د دې اغېزه څه ده ټول خلکو ته ستونزه پیدا شوې مشکل تکلیف رواني پیدا شوې ده استرس پیدا شوې ده خو ارامه نه ده په کور کښې هته ارامه نه ده په باندې نو څنګه ارامه اوسي دا ستونزه دا مشکله دا فقر او اقتصادي وضعیت چې پیدا کېږي د همدې نه د حکومت د هغې نه پیدا کېږي چې اساس سم نه دي نظم سم نه دي نو پرېږدي خلک ژوند وکړي او د خلک وضعیت تنګه نه کړي چې دوی وتښتي خپل هېواد نه ولاړ شي که مونږ ولاړ شو بل ناس ولاړ شي نو د هېواد څه جوړوي هېواد څنګه به پرمختګ وکړي دا دوی هم کولی نه شي ځکه د حکومت د یو حکومت اساس د باسوادو پر بنسټ جوړېږي هغه خلک چې تجربه ولري تحصیل ولري د طالبان یو مشر سمه تحصیل نه دی کړې ده که نیمایي کړي په پاکستان کښې هغو غواړي د پاکستان قانون زموږ هېواد باندې تطبیق کړي موږ بله هېواد وو پاکستان بله هېواد وي ولې
زم دی پختنه زم حیرانه ایم چون ولی دوی جوت دستی ظلمونه خپل ملت باندې روا کرده خپل د افغان میمنو خوز باندی درسته عجیب غریب حکمونه او قانون صادر کرده.
مننه ډیره اغلی اميري ستاسو څخه به پښتنه وکم خو تر هغه مخکې زه غواړم چې د مونیسا مبارز هغه خبرې واورو چې د پاریسا مبارز په اړه باندې دی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال کړې وي او دا خبرې موږ په پښتو کې ترجمه کړې دي.
پاریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه‌های طالب متعلق به حوزه چاد.
پاریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پاریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پاریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي
مبارزاتي او اعتراضی نداشته باشه.
اوریدونکو تاسو د مدني فعال او د ښځو د حقونو فعال مونیسا مبارز ژغ واوریدئ چې د تخار د ښځو د فعال د راخوشي کېدو په اړه باندې مشته معلومات راکول او د پاریسا مبارز د ورور په اړه هم ویل چې د دې سره د دې ورور هم راخوشي سوخو په د خبرو په پای کې موږ واوریدل چې دی ویل طالبانو دې ته ویل دي چې خپل مبارزاتي کارونه باید پای ته ورسوي. اغلې صافی ستاسو خدمت پښتنه دغه د مخکې هم هغه شذي چې طالبانو نیولې ویل لکه پریانی او ابراهیم خیل دوی هم ورسته ویل چې دوی په زندان کې دوی شکنجه سوي وي او دوی تویل سوي چې د رسنوي سره خبرې نه کوي. ستاسو په نظر کله چې دغه شذو تویل کیږي چې د رسنوي سره باید خبرې ونه کی او مخکې تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو هدف هم دغه دی چې دوی باید ځي وبې روي چې دوی پر کور کښینی نو ولې به بیا طالبان دوی توای چې خبرې مکوي. آیا دا د طالبانو په نور هم په ګټه نه ده چې دغه شذي وای چې دوی بیرول سوي دي او نور شذي هم د دوی ته پکې تو بیا خپل ژغ پورته نه کی؟
دا خو خبره ده چې طالبان نه غواړي چې دوی کوم کارونه چې حقیقت دي نړیوال وسخه خبرې کړي دا یو څه څه نه دي زونه راوړي ټول نړۍ او جهان ورسره خبره ده او کله کوم متعرض او مدني فعال باندې کې کوم استاد کوم ژورنالیز خبرې هغه باندې ډیر فشار راوړي او ورته وایي چې په رسانه کې خبره نشي او زمونږ په خلاف خبرې ونه کی نو هغه څنګه خبرې نه کوي تاسو په خلاف خو دوی هدف دې چې تاسو خبرې نه کوي چې زمونږ د خیانت کارونه او کوم بد کارونه چې مونږ کوي نړۍ ور خبرې نه کوي زمونږ د حکومت پر اسمت و پیجندل ورپسنی خالد ندی خاطر دوی فشار دی راولی زمون که ماما غا زمون اغا نور انجون چه بندی که گا و برتوایی چه خبریونی که خواره کلا چه ده بندی ده خوشی که دو اغا ده زر دق ده ده دردونه دیر که گا چه اغا بندی که یا بیا هم ده خبری که خوب کلی خبری وکړي چې نړیوال خبرې سي چې دا طالبان امارات والا اماغه شل کال مخکې طالبان دي هیڅ دونه کوي هم نه دي بدلون سوی د تغییر نه دي کړی دا چې موږ ور باندې باور وکړو او دوی خبرې ځکه داسې ده چې په برف ولیکلې او په لمر کې دي نو خلاص دوی عملي نه کوي سمه ده په خولې کې وایي نور هیوادونه سه وایي چې موږ منو ستاسو قوانین منو ستاسو هر شی چې موږ ته وایي موږ په سترګو منو مګر عمل کې اصلا وجود نشته وجود نه لري په خپل کارونه کې په خپل وینا کې عمل وکړي مګر داسې اصلا خبرې نشته که وګوري که نور انجونو چې په بندي کېږي او رسنه سره نه خبرې نه کوي خو دوی مخفي کارونه هم دي مخفي کېږي خلک ورڅخه نه خبرېږي همدا څه ده چې وګوري د همدا انجونو او دا ژورنالیست دا استادان چې بندي کېږي او دوی هغه خیرن کارونه چې دا دا ټول نړیوال ته خبره کوي چې دا طالبان امر خلک دي او سمه برخوت نه کوي سمه چلند نه کوي د خلکو سره.
مننه اغلی صافی زبر تاسو څخه په همدې مورد باندې راځم تاسو راګرزم. اغلی اميري تاسو د اغلی صافی د خبرو پر مهال واوریدل چې دوی د خبرو په مهال یادونه وکړه چې طالبان په خپل منځو کې هم سر جوړ نه دي مخکې دوی ویل چې طالبان ځینی طالبان یې غواړي چې باید شوزو حقونه تامین سی خو نور بیا د دې پر خلاف دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر شاغلی حقانی د خبرو تبهم اشاره وکړو چې دوی یو څو ورځې مخکې ویلي و چې باید د واک انحصار ونسي، خو ده د چا نوم نو یاد کړی. وروسته یو شمیر نورو طالب چارواکو هم د په همدې مورد باندې انتقادونه کړي دي. ستاسو خزمه پوښتنه دغه ده چې آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات چې د اغلی صافی په وینا دوی په خپلو منځو کې هم اختلافات سره لري، دغه به د ښځو د حقونو په برخه کې څومره مرسته وکړي؟ آیا هغه طالبان چې غواړي چې ښوونځي پرانیستل سي دوی به برلاسي سي چې خپل مشران قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي؟
ګوره تاسو دې ته وګورئ، که چېرې دوه پاچاهان په یو ځای کې وي او بیا هغه دواړه نو یا خلاف یو د بل نه د نظر وي، نو څنګه به د هغه خلک چې هغې دوی ته توقع لري او د دوی نه توقع لري چې د دوی ژوند به ښه شي او د دوی به خپلو حقوقو ته ورسېږي، نو هغه به څنګه خپلو حقوقو ته ورسېږي؟ تاسو ګورئ د صافی صاحب خبرې رښتیا دي. ګوره په دې کې بعضې طالبان وایي چې مونږ ته تاسو څو برنامو کې مونږ دا لیدلي دي چې بعضې وایي چې نجونې دې تحصیل وکړي، نجونې دې خپله زده کړې وکړي او خپل موخه او کوم هدف چې لري هغې ته دې ورسېږي. ولې ځینې وایي چې نه، حق نه لري هغه خپل تحصیل وکړي، نجونې دې وایي کور کې واوسېږي او خپله ژوند دې په کور کې تېر کړي. که چېرې دې خپل منځ کې اختلاف لري نو دا به د خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د ځوانانو دپاره ډېره بده اغېزه ولري. هغه به ونه شي کولای چې خپل حقونو ته ورسېږي. که چېرې دې په خپل منځ کې اتفاق ولري او په دې باندې په دې نظر باندې ټول یو ځای شي چې نجونې دې خپل تحصیل ته پرېږدي او نجونې دې خپل تحصیل وکړي، هلکان دې خپل تحصیل وکړي او کومه موخه کومه هدف چې لري هغې ته دې ورسېږي. تاسو ته وګورې کنه په دې کې دا خبره چې ښکاره چې دې په خپل کټ کې اختلاف لري او که چېرې دې اختلاف ونه لري نو مونږ او تاسو د دوه کاله د دې د راتګ نه وګورې دا دوه کاله مونږ انجونې په خپل کورو کې وو او خپل تحصیل نه کومو ځای ته چې مونږ رسیدل دغه نه به څنګه پاس پاتې کېدلو. خو د دې نه معلومیږي چې دې په خپل منځ کې یو د بل سره هېڅ کومه شریکوالی نه لري، داسې نه لري چې یو د بل نظر تایید کړي او یو بل ته احترام ولري. ګوره که کوم وخت د اول نه که مونږ دې ته نظر وکړو کنه له کوم وخت نه چې طالبان راغلی دي نو د هغې رئیس ته کوم کار چې یو وایي چې دا کار به کېږي یو میاشت دوه میاشتې مونږ وخت غواړو، نو کله چې دا وخت ورکړل شي نو دا وخت به پس لاړ شي خلاص شي. ولې خو دی خپل نظر ته نه رسېږي، خپله پرېکړه نه شي کولای، ځکه د دین خو دا خبره خو واضح ده. د دین خو واضح معلومېږي چې دی په خپل منځ کې اتفاق نه لري، اتحاد نه لري، دی په خپل منځ کې نه لري او دی به دا څنګه کولای شي چې دی یو کشوال یو هېواد اداره کړي او د هغې خلکو ته خپل حقوق ورکړي او هغه خلک وکولای شي خپل حقوق ته ورسېږي. او چېرې دی په خپل منځ کې اتحاد ولري، اتفاق ولري، نو مونږ نجونې کې انفلاکانې به او هلکان به ځوانان به خپلو حقونو ته ورسېږي. نو د دې نه خو واضح ده او دا خو واضح خبره ده چې دی په خپل کټ کې اتحاد نه لري، اتفاق نه لري. یو وایي چې نجونې دې مکتب ته لاړ شي، یو وایي چې افغانستان دې فشخت وکړي، او بل وایي چې نه نجونې دې په خپلو کورو کې پاتې شي، د خپلو کور کارونه دې وکړي. نو د دې نه خو واضح معلومه ده. دا خو چې هر څوک وي په دې باندې خو ښه پوهېږي. له کوم وخت نه چې دی راغلی دي تقریبا دوه کاله د دې سپوره کېږي، همدغه اول ورځ نه وایي چې ته امر ثاني پورې یعنی دا کار بنده. موږ امر ثاني یعنی د څو وخت دا کار نه بوته وخت دا مشکل به څو وخت حل شي، یعنی ته څو وخت د نجونې چانه په کورس یو د خپل زده کړو نه د خپل پنتونونه د ښوونځیو نه به پاس پاتې شي. پاس پاتې وي ګوره که د هماغه اولې ورځې نه چې دی وایي چې موږ مکتبو ته او ښوونځیو ته یو ښه سیستم جوړوو، بعد هغې سیستم نه موږ بیا کولای شي چې نجونې چانه خپل زده کړې وکړي، نو تر اوسه دوه کالو کې دی د یو سیستم جوړ نه کړو او د یو سیستم ته چې د دوه کاله کېږي هم کار کوي او د دې نه معلومه نه ده چې کار کوي که نه کوي پر دې باندې. او جنچان نجونې ټولې په کورو کې بېکاره او بې تحصیله پاتې دي، نو د دې نه معلومېږي چې د دې فقط اتفاق او اتحاد نشته. ده اخې واضح خبره ده ولې دولت ولې نشي کولای چې په دوه کالو کې د یو
بله آغلی امیری، د طالبانو چارواکو ویلی دی چې دغه بندیزونه چې پر ښځو باندې وضع سوي دي او د نجونو ښوونځي چې بند دي او محصلین پوهنتون ته نسي تلای یا ښځې کار نسي کولای، دوی ویلي دي چې دغه دایمي نه دی، دغه پرېکړه دایمي نه ده.
دایمي خو دا خو یو واضح خبره ده، خو د دوام چې راغلي وایي چې دا دایمي نه ده، دا د یو لنډ مدت لپاره ده. په دې دایمي ویلو او لنډ مدت باندې په دې باندې دوه کاله تیر شول، نو ستوري څومره وي؟ دوه کاله چې تیر شول درې کاله به همدغسې ورباندې تېرېږي، څلور کاله به همدغسې ورباندې تېرېږي. ولې دی به کومې نتیجې ته نه رسېږي؟
ډیر مننه غلی امیریز بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو اوس هم د ازادي رادیو د نور بستی خبرونه دریمه ملمنه فروزان داودزی صاحب هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. غلی داودزی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو وېستې په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي. له تاسو څخه به هم پښتنه وکم چې د شذینه فعالانو او ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ تر ټینګار وروسته د راپورونه راغلل چې طالب چارواکو د تخار د موتریز شوځو مشره پریسا مبارز خوشی کړه دا په زندان کې و یو څه موده او د خپل ورور سره یو ځای آزاد سو. تاسو خزمه پښتنه دغه د چې د دوه شوځو په نیولو کې او بیرته آزادولو کې د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟
سلامونه تاسو ته محترم او ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دا چې کله مونږ د ازادۍ د بیان او یا د حق غوښتنه کوو نو دلته دوه اړخه لري. یو دا چې په اسلامي حکومت کې دا شرعي ده چې څوک تبع د یو ملک یا د یو ساحې چې هلته حاکمیت شریعت اسلامي وي دوی حق دې لري چې خپل غږ پورته کړي او د خپل غږ د غوښتو لپاره دوی خپل غوښتنې وکړي. نو په هغه اساس باندې دغه ازادي د بیان باید د طالبان د طرفه په دې چې یو اسلامي حکومت دی اصلا بې قیدات نه وي. اصلا دغه چې دوی کومه خواندې چې اعتراض کوي او دوی فرزن بندیخانو توري ده خلاف د شریعت دی. لیکن دلته راځو په دې بوت باندې چې مونږ وخت اعتراض کوو اعتراض باید په څه شکل باندې او په څه سرحد باندې او مونږه کومه مسایل باندې اعتراض وکړو په کوم مسایل باندې مونږه وکړل چې خپل اهداف ته ورسیږو دا مهمه خبره ده. مونږه اعتراض باید داسې شکل ونه لري چې خدای نه خواسته هم مونږه د مشکلات سره مخامخ شو او هم خپل اهداف ته ونه رسیږو. نو د دې دغه موضوع البته نظر پدې چې مخکې خواندو هم یاد کړله یو تعداد کسان البته د امارات اسلامي په حکومت کې شتون لري چې هغه د تحصیل سره او د اسلامي شریعت د حقوقو سره د خزو مخالفت کوي.
بلې اغلی داودزی په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې شذې باید پر داسې موضوعاتو باندې اعتراض وکړي چې په نتیجه کې د دوی سره دا ډول چلند ونستي لکه مخکې چې سوي دي. تاسو کوم بیل ګلری چې په څه ډول باید اعتراض وکړي تاسو په نظر څنګه اعتراض باید وکړي؟
اول دا چې اصول د اعتراض د دې چې مونږ کله اعتراض کوو مونږ خپل ټول اطراف په نظر کې نیسو چې آیا په دغه فعلی شرایط کې کوم اعتراضات مونږ هدف تر رسولی شي. آیا د مطبوعاتي مبارزې د طریقه، آیا د تظاهراتو د طریقه او یا هم د مذاکرې د طریقه. نظر ته چې نن ورځ افغانستان کې محدودیتونه په خزو باندې تر زیات اندازې باندې زیات دي او اکثریت اسلامي امارات محدود کسان دي چې هغه خز د دې وخت ورکی څوخه زو سره خپل مشکلات وای او دوی هغه نظریات شریکی. نو په هغه اساس باندې کله چې مونږ راځو مسالمت امیز او اعتراضات ته یا مظاهرات ته نو دلته موضوع دا ده چې مونږه مشکل نشي په دې لار باندې حل کېدلی ځکه چې همیشه د ابتدا نه چې کله د طالبانو حاکمیت شوی د دلته مشکلات کله چې اعتراضات کیږي خوند د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په هغه اساس باندې ما په نظر باندې ښه خبره ده چې مونږ د استجمی غونډې ولرو او مطبوعات یو ښه لار ده البته نن ورځ مونږ د اعتراضاتو لپاره.
ډیر مننه اغلی صافی استاذ څخه به دا غبل پښتنه وکم. تاسو د اغلی داودزی خبري واوریدلې دوی وویل چې دا ډول لاریونونه لکه دا اوس چې شو ځکړي دي د دې دونی مکلونو پر مهال باندې د دوی په نظر دغه غوړه لار نه ده. تاسو د دې خبرې په تړاو باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې مظاهره یې شبانه ده چې خپل اعتراض باید شذې د طالبانو سره ثبت کړي؟
من نه اول خو خرغلاس ورتوایم دا بل خبره ده چې سمه ده دا هیڅ مسواتي یو کندونه سی او خزي کول سی او پمنځ کې او رسانه دي خاطر دي چې دوی خزوی راکو باسي مونږ دې تحقیقات وکړ په خپل مان کې مونږ کې نه څه خبرې وکړ یو څو نفر په ګروپ کې واتساپ کې امدا خبرې چې دا اوس وکړ چې مونږ دې باندې ډیر بس وکړ مګر دا سم نتیجه را نه کړه. نو ستاسو په نظر پر اسانی باندې کې
کله چې مونږ باندې دا سیز کنه نړیوال د جلب توجه کیږي او هغه زمونږ حق اوري. مونږ کله چې په یو مکان تر بسته کې مونږ خپل اعتراضونه زمونږ ډېر اعتراضونه همدغه په یو سربسته ځایونو کې مونږ ډېر اعتراضونه نیولي وو او رسنیزو مګر ډېر اغېزه ونه کړه، ځکه په کله چې مونږ یو اعتراض کوو ډېر غاسو کول باندې په دغه سو په اوسني شرایط کې سمه ده، خو وضعیت ښه ده. مګر آفرین په ده مونږ او نور مبارزین ښځو باندې په داسې وضعیت او بس داسې بده شرایط هغه ووځي او خپل غاکه باسي. دا کار هر چا کولی نه شي، د هر چا په توان دا کار هم نه شته چې په دا په داسې داسې خلکو سره مونږ مخامخ یو، داسې خلکو سره مونږ مقابل یو، خبرې کوو چې هغې اصلا زمونږ غږ نه اوري او هغه اصلا هغوی ښځه ته ارزښت نه ورکوي چې دوی رښتیا ښځه ده، دوی خدای پیدا کړي که نه. سمه ده، ډېر لارې دي، مګر مونږ ټوله لارې هم تنګ کړې ده، هېڅ یو سمه نتیجه را نه کړې مونږ ته. که اوس هم که په دا دوه کاله چې د افغان ښځې خپل غږ باسلي او نړیوال ته رسولي، ټول جهان اوس خبرې د همدې د ښځو وجه ده چې تر اوسه د امارات او طالبان په رسمیت نه دي پېژندلې، ځکه همدې د ښځو اغېز ده، قدرت ده. که ښځې غلي ناست وو، که نرینه په کور کې غلي ناست وو، ستاسو په نظر اوس زمونږ وضعیت او د افغانستان وضعیت دغه نه هم بهتر شوی وو؟ یو څوک اوسېدل چې د افغان ښځه مخصوصا د میرمن غږ نور نړیوال ته ښودلی وو چې افغان ښځه په داسې بده وضعیت کرار لري. که مونږ کرار نارینه غوندې په کور کې نسل، نو دغه نه وضعیت هم بهتر شوی وو.
ډېره مننه
نه دي کړی وو چې دوی په څنګه وضعیت کرار
مننه اغلی صافی. اغلی اميري، تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. دوی ویل چې د ډیرو خلکو د پام را اړولو په خاطر باندې اعتراضونه او لاریونونه په حضوري توګه باندې اغیزناک دي، اما کله چې ولیدل سول دغه اعتراضونه په عمل کې کوم فکر کوم ستاسو په نظر تاسو به هم راته ووایاست چې نه ښوونځي پرانیستل سول، پوهنتونونه هم لا د لاسه بند سوه د ښځو پر مخ باندې، او نورې ښځې هم د په غیر دولتي ادارو کې له کاره څخه منع سوې. آیا فکر کوي چې واقعا لارګونونه یو اغیزناکه لاره وه چې ښځې باید خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوي، یا طالبان د طالب چارواکو پام خپل ستونزو ته راواړوي؟
او که چېرې ښځې مظاهرې ونه کړي او د باندې ونوځي او خپل غږ جګ نه کړي، نو دوی به نو کله وکولی شي چې هغه خپل غږ دولت خلکو ته ورسوي؟ خو موږ بله حکومت لاره نشته ده کنه، نشي کولی چې هغه خپل غږ ورسوي. او یو همدغه رسنۍ دي او یو همدغه سیدي دي د مبارزې له لارې څخه دوی خپل غږ دولت ته رسوي. زما په نظر باندې مبارزه کول او مظاهره کول او خپل غږ جګول دا د ښځو لپاره همدغه یو طریقه فاتحه ده، همدغه یو لاره فاتحه ده. او نو کچېرې څوک غواړي خپل حق واخلي او خپل حق لاسته راوړي، نو دوی کولی شي د همدغه مبارزې د لارې او د مبارزه وکړي او خپل غږ جګ کړي. ګوره کچېرې موږ او تاسو دغه ښځینه کچېرې خپل غږ جګ نه کړي او خپل حق ونه غواړي، نو دوی به همدغسې په خپل کور کې پاتې وي او د هر چی شنه به برخوي. ګوره اوس ښځه خدینه هغه پخوانی خدینه نه دي کله به چې اول ورکې چې کله طالبان راغلي وو همدغه مخکې چې راغلي وو، یعنی ګوره هغه وخت خلک ډېر وېرېدل، ډېره وېرېدل د خپل حق نه، د چی شي چې د حق وو او ورته خدای پاک ورته حق ورکړی وو، د هغه ته هم د دوی به برخمن ده شوی و، د هغې ته خیم دی ویل وو چې زموږ د خپل حق هم نه دی پکار. خو ولې اوس هغه پخوا وخت نه ده، اوس خلکو تغییر کړی ده، ښځه تحصیل کړی ده، دولس کاله مکتب ویلی دی او دولس کاله دی ښوونځي ویلی دی او څلور کاله د پنتون ویلی ده، او دا دومره زحمت چې استلی، دومره مشکلات په دې وضعیت کې چې افغانستان خلک وضعیت لري، د شپې یو ساعت دی ډوډۍ نه لري او دی په دې حالت کې دی ښځو تحصیل کړی دی، نو څه فکر کوي چې دی به خپل حق نه غواړي؟ زه فکر کوم چې په هر حالت کې وي ښځه خپل حق غواړي او خپل حقونو ته ورسیږي. هغه که ښوونځي دي، ښوونځي به خلاصېږي، او هغه که پوهنتونونه دي، پوهنتونونه به خلاصېږي، او دی به خپلو دولتي وظیفو ته هم ځي. او زه مونږ ټول امید لرو او کچېرې دا ښځې خپل همدغسې خپل حق وختلو ته همدغسې دوام ورکړي، خپل مبارزي وکړي او خپل مظاهری وکړي او حق وغواړي، نو بل طریقه خو نشته چې د خپل هغه ورسوي. نو همدغه یو طریقه پاتې ده او نه یو لاره ده چې خپل هغه دولت ته ورسوي او د دولت د خپل حق وختنه وکړي. دا خو حق ده، تحصیل خو حق ده، دا تحصیل حق او خدای پاک ښځې ته ورکړی ده، نجونو ته ورکړی ده. نو ولې نشي کولی چې دی خپل تحصیل وکړي؟ او انشاءالله خدای مې ربانه ده که چېرې ښځې همدغسې کوي واوسي او همدغسې خپلو مبارزو ته دوام ورکړي، زه مطمئنه یم چې انشاءالله خدای پاک مهربانه ده او خپلو هیلو ته به رسیږي. ګوره په اوس وخت کې په افغانستان کې مبارزه کول ډېر سخت کار ده، حتی ښځه نشي کولی چې د باندې ووځي. ورنه پوښتنه کېږي ته څه شي کوې، د باندې څنګه وتلې؟ نو کله چې یو ښځه مبارزه کوي او د باندې ووځي او خپل غږ جګوي، دا هر څوک نشي کولی. څنګه چې شایسته جان وویل، دا هر څوک نشي کولی. دا هغه ښځې چې اصلا اوس ټولې ښځې په دې باندې پوه دي، د خپل حق نه غوښتنه کوي، د خپل حق نه دفاع کوي، نو هېڅکله به نه تسلیمېږي او د خپل حق به غواړي. او هغه یو لاره پاتې ده. ګوره مزارع کولم څو طریقې لري، موږ په دې خو ټول پوهېږي چې باید اجازه ورکول شي او باید د خلک حق لري چې د خپل حق دولت ته غوږ پورې ورسوي چې هغه حق زما حق ده هم راته راکړي. نو که چیرې ښځې همدغسې غلي کور کې کښېني او خپل حق ونه غواړي، نو دوی خو به دولت خو به هېڅکله ورته حق ونه کړي. څنګه چې دولت اصلا په جامعه کې ښځه نه غواړي، که چیرې یو ښځه تحصیل وکړي نو هغه مکمل یو نسل تحصیل کرده تولد کوي او په هېواد کې به پیشرفت راشي، هېواد به د ترقۍ په مخه باندې لاړ شي. نو زه د دین دا فکر کوم چې دا مبارزه کول او دا د باندې وتل دا یو مشکل کار ده، او هغه ښځې چې دا کوشش کوي او دا خپل حق غواړي، دا ورته ډېره یو ښه لاره ده کولی شي چې خپل حقونو ته ورسېږي. بله لاره نشته ده چې خپل پورته
کړي. مننه اغلی اميري، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی فروزان داودزی، تاسو د اغلی صافی او اغلی اميري دواړو نظرونه واوریدل. دوی په دې نظر دي چې ښځو ژغ نه وای پورته کړی، په لومړي سر کې لا وضعیت په تر دې هم بدتره وو. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې د اوسنۍ ورځ چې د همدغو ښځو د اعتراض په نتیجه کې د کني ښځو وضعیت په تر دې لا بدتره وو؟
البته یو موضوع کې زه باید ووایم چې څرنګه چې خوندو هم ورته اشاره وکړه، حق اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. اما دا دی چې موږ باید د مملکت وضعیت په درک باندې خپل غږ پورته کړو. دا یو حقیقت دی چې کله موږ حق واړو نو هلته ضرورت دی چې باید مبارزه وکړو د خپل حق ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړو. مهمه دا ده چې دا نه ده چې موږ غږ نه پورته کړو، موږ باید غږ پورته کړو. اما مهمه خبره دا ده چې موږ سمغت پورته کوچ څو هغه تاثیر گذاره ای. نن ورځ افغانستان په داسې وضعیت کې دی څنګه چې خواندو هم ویله، چې خواند اته حق د کار نه لري. یوازینی حق چې فرزند پلان د دوی نه مطلق نه دی اخیستل شوی د رسنۍ غږونه دي. اما دا دی چې نن ورځ نظر پدې چې یو څوک یو ساحه کې تا نه مني، نو څنګه ته هغه سره فرزند مذاکره کې یا هغه ته خپل غږ ورسې؟ وخت چې نه دی مني نو بیا ستا غږ هم نه مني. اساس باندې زه د غږ د پورته کولو سره کله هم مخالفه نه یم، او زه تقریبا اضافه د لس کلونه کېږي چې ما دې لاره کې کار کړی دی. همیشه مې غوښتي د افغان ښځې غږ وسم او اوس هم زموږ مبارزات روان دي. اما مهمه دا ده چې موږ غږ په څه شکل پورته کړو، چې څرنګه مخکې هم ویله، نن ورځ افغانستان یو مملکت دی چې د نړۍ نور مملکتونه په دې باندې تاثیر گذاره دي، ملل متحد تاثیر گذاره دی، چون افغانستان یو پاسپورت ملک دی، خود کفا نه دی. دویمه موضوع دا ده چې کومه تړونونه چې دوها کې شوي دي، هلته نړۍ مسؤوله ده چې دې ته باید افغانانو ته جواب وایي. په هغه اساس باندې نظر دغه مظاهرو ته چې موږ یې کوو، هلته موږ د خوندو تلفات لرو، هلته موږ خوند د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، حتی بندیخانو ته وړل کېږي، نو د هغې نه مهمه دا چې موږ په نړۍ غږ وکړو او ورته ووایو چې دغه وضعیت چې کله تاسو په دوها کې دا قراردادونه وکړل، نن ورځ په افغانستان کې د حاکم حکومت باندې ستاسو وضعیت تاثیر گذاره دی، باید د ښځو تر شا ودرېږي او دوی سره هماهنګي ولري. چې دغه موضوع موږ د امنه محمد سره هم شریکه کړله او دا هم ترې وغوښتل چې افغان ښځې بدون د دې نه چې ضرر ویني باید دوی حق ورکړل شي. او دغه وضعیت
دغه داودزی شستاس ته خزما پښتنه دغه د چې کېداس چې د امینه محمد سره تاس ځکه ولې د لسو ولې دل چې دا زمينه برابر و اما ټول افغان شوز ته شاید دغه زمينه برابر نه وي چې دوی کښینی د نړیوالو سره او دوی ته خپل خبر ورسوي غلی شایسته یادونه وکړه چې طالبانو دوی ته هیڅ وخت ورنکړ چې مذاکرات سره وکړي یا خبري سره وکړي کله چې شزي د طالبانو چارواکو ته هم لاسرسي نه لري او لنړیوالو سره هم مستقیم نسی کولای چې سره کښینی دوی څه ډول باید خپل ژغ پورته کړي ځکه چې همدغه شزي چې د لارو کوڅو تر وتل دي تر ټولو ډیر دوی اغیزمنې سوي دي دوی خپل دندې له لاسه ورکړي دي او دوی له موږ سره په مرکو کې ویل دي چې دوی د خړل لپاره هیڅ هم نه لري ځکه دوی مجبور سوي چې راوځي سړکونو ته
دا خو یو واقعیت دی هغه موږ په یو اصطلاح لرو چې کله یو ملت په تنګ راشي نو هغوی حتما غږ پورته کوي دا هغه حالت دی چې زموږ خوند نوره هیڅ چاره نه لري او غږ پورته کول په سرکو باندې یوازینۍ لاره ده دوی ته اما دا دی چې موږ تاسو ویل چې موږ امنه محمد سره خبرې وکړي یا فرزند رسنۍ ته خپل غږ رسو موږ وظیفه هم ده دا افغان خزه نشي کولای خپل غږ پورته کړي نه یوازې د رژیم کې اته مخکې رژیم مو کې هم کله چې مونږ وایو چې مبارزه کوو کله چې مونږ وایو غږ پورته کوو نو شاید مونږ هغه خزه یستو چې مونږ توانایی لرو مونږ ته امکانات او زمينه مساعده شوي خو مونږ وظیفه هم ده چې مونږ باید د نورو خواندو غږ پورته کوو ځکه مونږ خپل غږ پورته کړي نو زمونږ د خوري خود ټول افغان خواندو لپاره ده په هغه اساس باندې مونږ کله چې رسنۍ خبرې کوو یا هر ځای کې موضوع شریک او دغه موضوع چې موږ وایو چې فرزند زمينه دنیا باید دې تمسایده نه کی چې خزه مجبوره نشي چې سره کوتره ووزی ځکه چې خزه تلفات ورته دا هم به موږ ته موږ متضرریږو کله چې موږ یو خور باندې خاني خواته زی موږ هیڅ کله باید دا نه وایو چې هغه لاړله فرزند یو قضیه او باید وتړل شي نه دغه خور ولې باید باندې خاني خواته لاړ شي یا ولې موږ خور سرک په سر پاغه باندې وبو پښل شي پاغه په شلاق په نور مسائل سره مخامخ شي نو پاغه باندې موږ همیشه زیاترین فشار زیاترین غږ هم درې چې نړۍ باید موږ غږ واوري او نړۍ موږ غږ اوري دا نه دی چې موږ سرکو په سر ونوځو نو نړۍ موږ غږ نه اوري موږ حالت نه ني ځکه د افغانستان حالت ډېر وضاحت لري د افغانستان د سیاسي حالت هیڅ څوک د دې نسترګ نشي پټولی بنان ک نړۍ غواړي چې د افغان خزه سره کومک وکړي نو افغان خزه باید دې ته مجبوره نه کړي چې هغه د سرکو په سر ووزي او په دې بد شرایطو کې چې یو خونه یو مور ده بل خونه هغه خپل اولاد لپاره نفقه را پیدا کوي اما نن ورځ هغه امتیاز د دې د لاس اخیستل شوی دی هغه د کور په چوکات کې کزندانی نه ده داسې یو شرایط پرې راغلي چې هغه حق د کار کولو نه لري او په همدغه شکل باندې هغه حق د دې نه لري چې خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي نو آیا هغه په خوا د دې چې هغه باید دا هم جبران کړي چې مجبور دی چې سرک ته ووځي او هغه خپل غږ پورته کړي او خدای نخواسته د نورو ناخوالو سره یا بندیخانې یا نورو مسایلو سره مخامخ شي نو په دې اساس باندې زموږ غږ همیشه په نړۍ باندې دی په هغه ملکونو باندې چې په افغانستان کې تاثیر ګذاره دي او ملل متحد باندې چې دغه وضعیت د ښځو د افغانو ښځو د درک وړ دی دغه وضعیت کې باید افغان ښځو ته لاس ورکړي دا ونوایي چې موږ به تر هغه منتظر اوسو چې افغان ښځه مجبوره دی چې سرکونو ته راوځي ګورې زموږ خوند یو وار وار سرکونو ته ووتی اما فایده چې ولا هیڅ مثبت پوینټ موږ نه درلوده بلکې د منفي نه هر وار چې موږ خوند دوی ته راغلی دی هغه یا د بندیان شوي یا د مشکلات سره مخامخ شوي او یا هم فرزن یوازینۍ لار چې دنیا دوی ته ما سید کړ هغه خور د افغانستان نه بهر تللی او هغه لاید مترز خوند د پاره د هغه خوند د پاره چې افغانستان کوزیږي یو منفی پاین شوی دی ځکه تاسو سره اکثرا د باز مجلس کې چې یاد وریو کې وایي چې اعتراض کوي د دې لپاره چې دوی د خارج کې سوخلی اما په دې سال کې داس نه ده یو بلاړ شي دوه بلاړ شي اما دغه خزه چې دوی غږ پورته کوي چې دوی ملاړ شي آیا دغه افغان خزه چې په افغانستان کې پاتې کیږي څنګه چې تاسو ویل
چې دوی نه غږ پورته کوي شي نه د چا سره د اړیکو توانایي لري، نو دوی باید په همدې بدبختۍ کې پاتې شي هېڅکله نه. موږ همیشه څرنګه چې وایو چې غږم د افغاني ښځې دپاره دی، د هغې ښځې دپاره چې په کلو په بانډو کې اوسېږي او د هېڅ نوه حق نه برخورداره نه ده. موږ حد اقل دغه حق و توانایي لرو چې خپل غږ پورته کوی شو، اما هغه خور زموږ د خپل کورنۍ په مقابل کې غږ نه شي پورته کولی. نو آیا هغه افغانه ښځه نه ده؟ هغه حق نه لري؟ نه، زموږ په نظر ټوله افغانه ښځه ده، ټوله افغاني ښځې حق لري، د دنیا نه په خصوص د ملل متحد نه. موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې باید د افغاني ښځې غږ واورېدل شي، حق یې ورته ورزل شي، بدون د دې نه چې دوی په هغه سرحد مجبور شي چې دوی سرکونو ته ووځي او بیا د اتم د مات څرنګه چې ټول خوان ته بی تاریخچه معلومه وي په افغانستان کې تکرار شي او ښځې قرباني د دې نه خوالو شي.
ډیر زیاته مننه غلی فروزان داودزی. اوریدونکو د ازادي رادیو څخه زموږ ژغ اوري، د نور بس د خبرونه روانه ده. د دې خبرونه وخت هم پای تر رسیدلې دي. لخپل درې واړو مېرمنو ملمنو فروزان داودزی، شایسته صافی او لیما اميري څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړبل. اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.